لاس بجی سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ولسمشر غنی وایي چې افغان شزي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندې وي. دا هم وري چې په ننګرهار کې د جاپاني الاصل افغان بشرپاله ډاکټر ناکامورا د قتل یو کال پر وسو خو تر اوسه د هغه د برید پلانونکي نه دي نیول سوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی شي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې دوه میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ شوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بغلان پولیس وایي په اندراب ولسوالۍ کې څلور وسلول طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنوی ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دا نشته پرون مازیګر وسوه.
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات هم په لاس ورغلي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو کومه تبصره نه ده سوې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي او نونس نور ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه وویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسفه ناپودي چاودنه کې نونس ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفه درې د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماتیک کنفرانس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاینې حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. د بدسر کې د چیران او عراق له ملیشه ډلو سره په ورستیو کې کړکی زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له ډلې څو تنه ایستل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایډن به له امریکایانو غوښتنه وکړي چې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په اصل کې چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده، د بایډن اداره په جنوري میاشت کې د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي. جو بایډن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاري سره په ګډه مرکه کې سی این این تلویزیوني شبکې ته وویل د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د مسکونو کارولو غوښتنه وکړم. جو بایډن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې وه. منتخب ولسمشر زیاته کړه تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د مسکونو کارونی فرمان به صدر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د مسکونو کارول جبري سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د دسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو تر هغه مخکې ځینې سیاسي مسایل څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندې وي. ښاغلی غنی دا خبره تېر ماښام یوه آنلاین کانفرنس ته کړې ده. عصمت څاروان تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر راشد غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و، خو د خلکو او په تېره بیا افغان ښځو ته د ځانګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشتوالي یادونه وکړه. ویل
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 25,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي، چې د هغو له منځه 1,341 تنه مړه شوي دي. خو ګمان کېږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او د غراز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. لبلې خوا خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه گیروي.
په ننګرهار کې د جاپاني اصله افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د قتل یو کال پراسو پر هغه د برید کوونکو عاملان لا هم نه دي نیول سوي او د بیارغونې نیمګړې پروژې غاسي نیمګړې پاتې دي. سحر ګل امیرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د دسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمر کروستا اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې پلم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوند کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیارغونې پروژې وي چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمانجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه اکاموراد چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړه، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړه، جمعیتونه جوړ کړه، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د اکاموراد قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مرا وژون کې پټاګه شول او نه د هغه نیمګړو پاتې پروژو پانه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت چیرته خلک لاړل څنګه شول هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله، او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سو ناکامورو ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورو نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورو د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 14مه چې د میلادي کال د ډسمبر له 4مې سره برابره وه په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورو تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال یې په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورو قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورو د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورو د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورو نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورو کار کول هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلی ځلې کوي.
تیز سو ناکامورو په پښتو ژبه روانې خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ، او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورو په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یوازې 15% وګړي له بانکي سیستم څخه ګټه اخلي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
شاوخوا 14 کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنی عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 11% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
شم چې د 12 نه تر 15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12 نه 15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیګ درا لیګ او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نو مخ شوی 70% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وبېستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحیدالله غازیخیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څانګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دی وایي بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وایي د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وایي 90% صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي.
دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ ته او په یو ساعت په نیم ساعت کې په تلیفون د لارې بیا به ستاسو پیسې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحبه 90% صاحبه صرافایو کړه موافق دي او ولس اعتماد ته لري او ولس کار ورسره کوي. او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده.
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او په تلو تلو کې په اوکراین کې یو ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرنه.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2018 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتې شونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 10 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 10 کلونو کم دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وقت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه دی. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کېږي، او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځې او میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینهو پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغله او راپور یې ترې جوړ کړ.
د تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل:
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې، په دې کې پهلوانی کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښم راوستې، کګډیم درولې دي، نقاشیانو، رسامیانو نندارتونونه جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو، بل دا چې د غریختینه دو دستور مونږ وشو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګن کمیسونه په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل.
دلته مثلا خوندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګن افغانی زمونږ تاسو غلیباز چې په خواز مونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دو د چې تاسو خوندې فل حال دلته ګوره چور ټوله غند افغانی کالی اغوستي، چې موږ او ډیر خوشاله مچ ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو، نو خويند هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل:
زمانم قسم خان دی، درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله، ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويند می ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي، چمبی می ولیدل، میچنی می ولیدل، خیمه می ولیدل، سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی، هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راځوندې کا.
په دې میله کې سټیج دراما، د خوشی لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشوه.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی یو. هلته په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری.
قانون مل سی زو نظر سی نردلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
دا امن جاق پن مشیرہ دا چی تیر شپا پا ترینکوٹ شار کی تر سرسوا
سی
دا شپی سکم لس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولۍ سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زما نه لیونه کېږم، نن د لاس یو مولانا د جهاد په ذلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظومو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې.
کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلې چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
دا وای کورنۍ یوازینی ځای دی چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده چه مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم
یوش کلن بلال بیابل حاق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی یعنی په ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی زما زړه ټوټه ټوټه کیږي خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته د هغوی سترګې نشته د هغوی پښې نشته دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 278 نجونې دي په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی حوصله غواړي خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو که په اول دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونی نه دی خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په 20 پیړۍ کې پیل شوي دي د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو ادیبانو فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته ووایه فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي
فنون چې دی ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی موږ په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي مثلا موږ په فنون کې ما کنایه موږ په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو دا غي وجه دا چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیرای کو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره دغه علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوي دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس خبرې په تایید کې چې تر موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستره اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانه داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د ځینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله، یا غشوله دا ډیره مبتذله شوه، د ابتذال تر حد ورسېده، ډیرو خلکو وکاروله. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم وراته دای کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي، ډیره تکراریږي، نو دا شی د دې خوند منځزي. هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو، او نوي شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
نه سبزم ملته خبر کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې وخت کې کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه، ما چې درک کړی ده زما استادانو ته په احترام باندې، دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې. په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته، خو دوی خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي، مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي. خو مونږ د څه کولای شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغه د پاره خپل نمونه کېږدو. الته نشته ده، دلته مثلا نوس راغلی ده، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما، او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سيزونه رامنځته کی، د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوي شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کو، نوي تعریفونه رامنځته کو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
نه سب څه هم دې خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي، او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ اوسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ اوسم لولو، یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ته چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه پخوا شوي دي، هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخصو اشخاصو پکې صنعتونو دا شان پکې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي پکې، البته همدای راخصي دي زموږ په اوسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده. زموږ اوسني شاعران هم یعنی د اوسني شاعري م اړتیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا دوه جمع دوه د حمید بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور او سم دوه جمع دوه څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شان چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو. او دغه سم موږ ته خیې چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي، هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده، د بهرونو مسله. نو دغه سي موږ د پاره چې دي پخوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغلی ده. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سي شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقو، او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو، کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړ نه دی. اړتیا خبره چې ده دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو محصل ثبات یو ځکه مخکېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخ کې کار شوی دی، او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي، نور په عروض باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا دا تشریح کی تدبیق کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني، چې مثلا په عروض دي هم ډیر پوشي. نو زمنګ د شعر کم جوړښت دی، هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر شاید سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغې کې جوړ راځي. او نو فلهذا نو سیستمونه د ژبه خو په دغه کې چې زیات چیرن ته اړتیا شته ده، چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خج فشار مسله ده، هغه تکراریږي. دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي، مننه.
امینه فنا سیدی یو له هغه شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې تورته پښتني پسمو همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو
په دسی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الهد شاعري متده
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم د هر شاعر شعر به مې چې لوسته نو خوښ به مې سما ویل سې کس یا دا شعر زما وه یو یا ما هم یو وخت وکولی شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسې ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګې باندې یوه ډېره ښایسته شناونه هم ښکل شوې ده. البته تاسې دا راته ووایاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم مې د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم مې دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړې ده یا ښکلې ده.
او دا تاسو بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبه څه ته وایي. یا زیاتره وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مې پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کښې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه.
ډېر ښه، ستاسې ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسې دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسې چېرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، خو په کور کښې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې تاسې په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسې څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسې چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک شعر بې الهامه، زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډېر تاثیر دی؟ یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو په تا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي په سر کښې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا سوې یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم خو بیا هم به ما یاسره کړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاسر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، دغه شیرونه به می ډیر ډیر لوستلو او داخله به می وسی کاش کزم دغه شیر ولي کلاستم.
بله تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه. حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده، نو تاسو فارسی شیرونه لری؟
نه ما خپل فارسی شیرونه نه دی لیکلی، خو مګم ډیر مطالعه می فارسی ادبیات می ډیر مطالعه کړی دی او ډیر زیات می خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسی ادبیات می ډیر لوستی دی، ډیر می خوښیږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خويندې ورونو سره. نو دا زمانه فرنده خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیر مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه. ډیر زیات
خوښېږي. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس لا هغه
ډیر زیات خوښ کړ، ډیر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ وو، او خپل ذهن ته به څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کتاب. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ شو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولي دي هغوی خوښ سي، ولې نه؟ داسې تحمیلي نه سي، زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولي نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولی شئ، تاسو به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، به یوه ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو سې، در طلب کو شما دې دامن امید زکف، در طلب کو شما دې دامن امید زکف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې. ډیر ښه اغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې وایي. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټډیو ته. الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کیسه راوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمچ واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې پټیر په خزمانه کې یو هلک په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور و. نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و. ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلی کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو. روان شو ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه. هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و. ستړی شوی هم و. ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتاوه او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و. خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر ده، ته ما مخوره. زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروف وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامت ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چه ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو. ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شودې وغوښتې چې لږې شودې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شودې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شودې ورکړې او دیو وسکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شودې ولې داسې بدمزه دي. ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شودې دي او د مرغۍ شودې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شیدې وسکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غصه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم. ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي، څه چې کرې هغه به ریبې. هغه دې ته وایي، که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی، نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو. ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.